غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای زه نو شاباش نایم د دومي خبري پښتو خبرونه په فایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکوته
ملګری ملتونه وای په میلیونو افغانان د قاتې د خطر سره مخ دي. ترکیه کې چارواکي وای سبت شوی غږ پیدا کړی دی او دا په کې معلومیږي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي په قونسلګری کې وژل شوی دی او سعودي نن خپل دوه سرحدي لارې د څو کلونو بندیدو وروسته بیرته پرانستلې.
پاروانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري. د پوهنې وزارت وایي د انتخابات په ورځ به دولتي خونځي د یوې اونۍ لپاره رخصتي.
پوهنې وزارت وپتیل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې ټول دولتي خونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت کړي.
د چمن بولدک لار لا هم نه ده پرانستل شوې.
زموږ معلومات خو داسې دي چې دوی درې کسه مړه دي، اته زخمیان دي.
قدر مناوریدون که دا اونور رو پوتون اوری سوره او سرطه عشق الله رحمزهی ده دیسات پور خبرو نوی.
السلام علیکم پسر که دا افغانستان چولن خبرو نوری. ملګرو ملتونو نن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی ده چې لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان عاجلو غذایي موادو ته اړتیا لري او که مرسته ونه شي د قحطۍ سره به مخ شي. ملګری ملتونو د خبرداری په داس حال کې ورکړی دی چې افغانستان د بېساري قحطۍ او وچکالۍ سره مخ دی. د افغانستان په شمال او لویدیځو حاصلخیزو ولایتونو کې وچکالۍ د دې سبب شوی دی چې په سلګونو زره کسان د خپلو کورونو او سیمو پرېښودو ته اړ شي. په ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غځولو په غبرګون کې د افغان سرحدي قواوو او پاکستاني ملیشو تر څنګ د جګړې وروسته د دوهمې ورځې لپاره هم د چمن او سپین بولداک لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې وه. پرون ماسپښین 2 بجې د خوراواک او سپین بولدک ترمین د سرو څاهانو په سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر سر د غزن سیم د کار د مخنیوي لپاره افغان ځواکونو په پاکستاني ملیشو برید کړی وه. د قندار د امنیې قومندانۍ یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې جګړې 8 ساعته دوام درلود. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. د بېسرحده خبریالانو سازمان د افغانستان پارلماني انتخاباتو په درشل کې د هغو خبریالانو د خوندیتوب ټینګار کړی دی چې د انتخاباتو اړوند مسایلو په هکله راپورونه برابروي. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې د تلې پاتې 20 میلیونونه افغانان په پارلمان انتخاباتو کې برخه اخلي او خبریالان په دې بهیر کې د آزادو شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. دا هم نړیوال خبرونه. ترکی او سعودي عربستان ویلي دي چې په ګډه په استنبول کې د سعودي قونسلګری تالاشي کوي. د سعودي او خبریال جمال خاشقجي 2 اونۍ مخکې همدې قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری د تالاشۍ اعلان نن د ترکیې د بارنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط کړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې حقله تفسیر نه ده کړې. ترکیه وایي هغوی ګمان کوي چې د سعودي یو ټیم دغه خبریال دننه په قونسلګری کې وژلې ده. سعودي دا تورونه بې ځایه ګڼلي خو دا شواهد هم نه دي ورکړي چې کاشوګي د قونسلګری نه بیرته وتلی دی. د سعودي چارواکو ښایي په دې خاطر د تلاشۍ اجازه ورکړي وي چې خپل غربي ملګري هیوادونه خوشحاله کړي، خو معلومه نه ده چې د 2 هفتو تیریدونه وروسته به په قونسلګری کې کوم ثبوت پاتې وي یا نه. جرمنی، فرانسې او برتانیې هم د بی‌طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده او د امریکا 2 سناتورانو بیا په سعودي عربستان د اقتصادي بندیزونو خبرداري ورکړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
په همدې حال کې په ترکیه کې چارواکو ویلي دي هغوی ثبت شوی غږ لري چې دا پکې معلومیږي خبریال جمال خاشقجي د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی. دا معلومات د ترکیه یوې امنیتي چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ورکړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي خپاره کړي. دغه چارواکي ویلي دي د پولیسو سره ثبت شوی غږ شته دی. سوریه نن خپل 2 سرحدي لارې د 2 کلونو بندیدو وروسته پرانستلې دي. د سوریه حکومت ویلي دي چې د اردن او اسرائیل سره تړلې سرحدي لارې د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې دي. د اردن سره د نصیب په نامه سرحدي لار ځکه مهمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري او د مهاجرت تګ راتګ پیل شي. د ګولان په سیمه کې چې اسرائیل قبضه کړي د بندر خلاصېدل په دې خاطر مهم دي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي کولی شي په اسانۍ تګ راتګ وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې دغه سرحدونو خلاصېدل دا معنی لري چې په جګړې کې د سوریې رژیم کامیاب شو. په ایران کې یو شمېر ورځپاڼو ویلي دي چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د بشري حقونو سرغړاونې دي. دغه ورځپاڼو د نړۍ د خبریالانو نه غوښتي دي چې په دې موضوع کې د ایران سر ودرېږي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
اکثریت دغه ورځپاڼو چې مقاله خپره کړې اصلاح غوښتونکي دي. مقاله په فارسي او انګلیسي ژبو خپره شوې ده. په مقاله کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو په ایران د اقتصادي بندیزونو په برخه کې دروغ ویلي دي. دوی ادعا کوي چې د اقتصادي بندیزونو تاوان عادي خلکو ته رسیږي او هغوی نشي کولی چې روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د ورځپاڼو مسؤلینو ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه د شتمنیو ضبطول او د اقتصادي بندیزونو لګول د ملګرو ملتونو د منشور خلاف عملونه دي. خو په ایران کې د سخت دریځو ورځپاڼو بیا دا مقالې نه دي خپرې کړي. ایران اوس د اروپایي حکومتونو سره خبرې کوي چې د سوداګرۍ داسې لارې چارې پیدا کړي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه بچ شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې حال کې د ایران دولتي تلویزیون وایي د ترکیې د انقرې په ښار کې د ایران د سفارت شاوخوا ته امنیتي تدابیر سخت شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې ترکیې چارواکو وروسته تر هغه امنیتي تدابیر سخت کړل چې په سفارت د ځانمرګو بریدونو اخطارونه خپاره شول. تر اوسه نه ده تایید شوی چې دغه اخطارونه چا اولی ورکړي دي. په ترکیې کې مطبوعاتو ویلي دي د چاودنو د خطر له وجې د ایران د سفارت نه مامورین ایستل شوي دي. او وروستی خبر ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ نن د فلوریدا ایالت ځي چې د مایکل توپان وروسته ورانه شوي سیمې په خپلو سترګو وګوري. ټرمپ ویلي دي چې په دې سفر کې به د فلوریدا د پان هندل سیمې تر څنګ چې تېره اونۍ د مایکل توپان ځپلی دي د جورجیا ایالت هم لاړ شي. د مایکل توپان چې د باد چټکوالی په کې په سات کې 250 کیلومتره و د همدې تېرې چهارشنبې په ورځ د فلوریدا ایالت ځینې برخې وځپلې. ودانۍ د بیخه ونړولې، په خلکو یې برېښنا پرې کړله او ټول ښار یې په خاورو خځلو ولاړه. په توپان کې تر اوسه 18 کسان وژل شوي دي. خو د ژغورنې عمله لا هم د خلکو پسې ګرځي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د چمن بولدک لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ مهم بندر دی، نن هم بند ده. د غلار هغه وخت وتړل شو چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وسلواله خطا وشو. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غزولو په خبرګون کې د افغان سرحدي قواو او پاکستانی ملیشو تر جګړې وروسته د دوهمې ورځې لپاره هم د چمن سپین بولدک لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. پرون ماپښین 2 بجې د شوراوک ولسوالۍ او سپین بول ډاکټر مابینز د سرو صحانو په سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر سر د اغزن سیم د کار د مخنیوي لپاره افغان لوري پر پاکستانی ملیشیا وبرید وکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند څارمن غورځنګ اپریدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې جګړې 8 ساعته دوام درلودي. د زیاتې چې د افغان سرحدي قواو په بریدونو کې درې پاکستانی ملیشیا وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي او د اغزن سیم د غزولو کار هم درول شوی دی.
موږ معلومات خدا شي دي چې دې درې کتم لري دي ته زخمیان دي او موږ هم دې لا کوم تکم توان نه درته پر ای خو پر اتو بجو باندې جنگ پاتن سو دې هم ویل وای بس موږ نه روان کو دا مو باندې دې ورته او جنگ تر خپل نه لسه بیا او دې قوت نورم ځکړې دي پر قوت ورته ولې دي.
دی وایي چې دمګړی په سیمه کې جګړه درېدلې ده او پاکستانی لوري د اورباند وړاندیز کړی. نوموړی وایي چې پاکستانی لوري په سیمه کې تر سفري نقطې هم په ځینو برخو کې 100 متره او په ځینو برخو کې تر دې لږ او ډېر د افغانستان خاورې ته ننوتلي او اغزن سیم غځي. نوموړی آشنا رادیو ته ویل چې افغان سرحدي قواوی به تر هغه په سیمه کې په لومړي درجه چمتووالی کوي چې د دواړو هیوادونو مرکزي پلاوی د ستونزې حل لار راوباسي.
چې دا وو د خواته آیات راځي او هم د پاکستان د خواته آیات راځي دا څنګه نقطه مکمل معلوم شي چې دا افغان تر بچ کوم ځای کې تیر شي. دا څه موږ وایو چې ماته له یو مرکزی حکومت راځي پر دغه باندې دې سره کوډینات جوړ کړي او دا ځای معلوم کړي او ډېرو ساحو کې دوی مخته راغلي دي. په ځینې ځایو کې 3 متره، په ځینې ځایو کې 2 متره، په ځینې ځایو کې 1.5 متره دغه د شاوخوا، په ځینې ځایو کې په خپل ځای کې روان دي. نو هغه رقم اجازه نه ورکوته.
په ورته وخت کې د سپین بولدک او چمن دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ د دروازې په نوم هم یادیږي، نن د دوهمې ورځې لپاره هم تړلې ده. که څه هم پر یاد لار باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کم شوی، خو هر ورځ له 1.5 تر 2 زره پورې کسان ور باندې تګ راتګ لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د تدارکاتو ملي اداره وایي راتلونکي یو کال کې به د تدارکاتو پروسه الکترونیکي شي. دغه اداره وایي چې افغانستاني یو میاشت مخکې د الکترونیکي تدارکاتو د نړیوال کانفرنس غړیتوب هم ترلاسه کړ. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبريالې لیمی نیازی پر رپورټ کې اوري.
د تدارکاتو ملي ادارې رئیس الهام مرهوته کی وایي چې افغانستان یو میاشت مخکې د الکترونیکي عامه تدارکاتو د نړیوال کانفرنس غړیتوب ترلاسه کړی او په راتلونکي یو کال کې به د تدارکاتو پروسه په الکترونیکي بڼه سمبال شي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ له خصوصي سکتور سره مشورتي ناسته درلوده تر څو چې د الکترونیکي نوي سیستم په جوړولو کې د شرکتونو نظریې ترلاسه کړي. د ښاغلي هوتکی پر وینا وروسته له هغې چې د تدارکاتو پروسه الکترونیکي شوه، خصوصي شرکتونه کولی شي چې په آنلاین ډول د زیربناو پروژو د طلبې لپاره نوملیکنه وکړي. ښاغلي هوتکی وویل چې د تدارکاتو پروسې الکترونیکي کول به د تدارکاتو پروسه کې د پروژو چټکتیا، فساد سره مبارزې او په قراردادونو کې شفافیت ته زمینه برابره کړي.
اول فقره کې د وسره شرکته موږ د سیستم کې راځستل کوم یو چې د هغه وخت په لاره هم ورکول شوې ده او راغلي دي. او اول قدم چې موږ شروع کوو د لوجستیکي شرکتونو نه شروع نه کوو، بلکې د ساختماني برخې کې شرکتونه دي او زیربنایي برخې کې شرکتونه کار کوي ته هغه شروع کوو.
د تدارکاتو ملي اداره وایي چې په دغه سیستم کې خصوصي شرکتونه په 11 کټګوري ویشل شوی چې هر شرکت کولای شي په یو مشخصه کټګوري کې شامل شي او د دو طلبې په برخه کې هم د هماغې کټګوري پروژې ترلاسه کړي. د افغانستان نوین په نوم د ساختماني شرکتونو اتحادیې مشر داود توتاخیل وایي چې د تدارکاتو پروسې الکترونیکي کول د پروژو قراردادونو په شفافیت او شرکتونو ته د اسانتیا رامنځته کولو کې لوی پرمختګ دی. د فساد ضد بنسټونه هم د تدارکاتو ملي ادارې لخوا د الکترونیکی سیستم رامنځته کول په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو لپاره مهم غړي. د روړتیا د سار بنسټ یو غړي ناصر تیموری په دې اړه وویل:
تدارکات در افغانستان از یک چیزی که در پشت درهای بسته انجام
په افغانستان کې تدارکات له هغه څه چې د بندو دروازو تر شا تر سره کېدل او له هغه څه چې شرکتونو او مدني ټولنې ته معلومات نه ورکول کېدل پکې د پام وړ بدلون راغلی دی چې دا مسله په یو ملي بحث بدله شوه او د تدارکاتو په اړه ډیر معلومات د مدني ټولنې او خلکو په لاس رسی کیږي.
در مورد تدارکات در دسترس جامعه مدني او افراد دیگه قرار گرفت.
د روړتیا د سر بنسټ همدارنګه وایي چې دغه سیستم په جوړېدو سره به مدني ټولنې وکولای شي چې د قراردادونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي او په اسانۍ به پر قراردادونو او پروژو نظارت وکړي. خو زیاتوي چې دغه کار لپاره اړتیا ده چې د ولایاتو په کچه د ټولو پروژو او قراردادونو معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د پوهنې وزارت وایي د میزان په 28مه د انتخاباتو په ورځ د ښوونځیونه د رایو د مرکزونو په توګه د کار اخیستلو له امله په مرکز او ولایتونو کې د دولتي ښوونځیو تړل زده کوونکي او زده کوونکي یوې اونۍ لپاره رخصت کړی دي. نور تفصیل په همدې موضوع له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د پوهنې وزارت وی د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون سره د شوې هوکړې پر 65 په ټول افغانستان کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د یوې اونۍ لپاره رخصت کړی دي. دغه وزارت د خپرونو رئیس محمد کبیر حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ټاکنو کمیسیون په پام کې لري چې د ټاکنو په ورځ د یو شمېر ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه د کار اخیستو تر څنګ په ښوونځیو کې خپلو کارکوونکو ته د بایومیټریک ټکنالوژۍ د کارونې په اړه هم روزنه ورکړي.
لدی عمل چې د انتخاباتو لپاره اکثره انتخاباتي حوزې په خوانځو کې دي او د دې ترڅنګ د نوي بایومټریک سیستم لپاره د ټاکنو کمیسیون د سیمه ایزو همکارانو روزنه روانه ده او د دې لپاره چې زموږ د زده کوونکو درسي ساعتونه نوي مزاحمت نه وي ورته سوی او نورې ستونزې هم حل سوي وي. پوهنې وزارت پته ویله چې د افغانستان په ټولو سیمو کې ټول دولتي ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت کړي. دا ښوونځي له نن نه رخصت شول، تر راتلونکي یکشنبې پورې به رخصتي دوام وکړي.
ښاغلی اکمل ویل چې د تلې میاشتې په دېرشتمه به په ټولو ښوونځیو کې درسي بهیر بیرته په عادي ډول پیل شي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په خصوصي ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کې د رایې اچولو مرکزونه او ټاکنیز سیټونه نه جوړیږي، نو دا ښوونځي په رخصتۍ کې شامل نه دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې د چهارشنبې د شپې په 2:00 بجو به د تلې په 6 پیل شوي ټاکنیزې سیالۍ هم پای ته ورسي. که سم د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر اوسه 9 نوماندانو په بېلابېلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د تمې پر خلاف تر اوسه د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ ښه پر مخ تللې دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي چې دغه کمیټې د 250 نوماندانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د ټاکنو د کمیسیون د مهالویش څخه وړاندې ټاکنیزو سیالیو په اړه سرغړونې ثبت کړي دي. د دغه کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقي خبرلارانو ته وویل چې که بیا دا نوماندان دا ډول سرغړونې وکړي، نو عدلي او قضایي ادارو ته به ورپېژندل شي. ښاغلی صدیقي وویل
52 نامزده ما شناسایی کردیم.
مونږ یوازې په کابل کې 250 نوماندان په نښه کړي چې د ټاکلې نیټې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړې وي.
رسانه های همگانی گردیده بودن.
ښاغلی صدیقي وویل چې هغه نوماندانو چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټاکلې نیټې وړاندې سیالۍ پیل کړي، هغوی به د 5000 څخه تر 1,00,000 افغانیو پورې جریمه شي. همداشان محمد رفیع صدیقي وویل چې د نوماندانو ترمنځ په ټاکنیزو سیالیو کې شفافیت او د کمیسیون لخوا پر دغو سیالیو د پیسو د مصرف په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره یې د ټولو سیمه ییزو رسنیو څخه غوښتي چې د خپلو اعلانونو قراردادونه دغې کمیټې سره شریک کړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو پاکلۍ و تازه سروې ښیي چې د کابل له حوزې نه ولسي جرګې ته نږدې نیمایي کاندیدان سیاسي او حقوقي پوهه نه لري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسي جرګې ته د کابل څخه د پاسه 30% کاندیدان نسبي حقوقي پوهه او تر 40% زیات کاندیدان بیا اړینه حقوقي پوهه نه لري. په ولسي جرګه کې د کابل 30% ته 800 کاندیدان په ټاکنیزو مبارزو بوخت دي. د افغانستان د ځوانانو اجتماعي او مدني ټولنو د همغږي مرکز په یو تازه سروې کې له 203 کاندیدانو سره مرکې کړي. سروې ښیي چې په دغه ټاکنو کې د ښځو ونډه 13.5% ده، په داسې حال کې چې د نارینه وو بیا 6.4% ده. سروې ښیي چې د کابل د حوزې 9.4% کاندیدان تر 45 کلنۍ زیات عمر لري.
موږ په مرکو کې له داسې کاندیدانو سره هم مخو چې دومره له موضوعاتو لرې ول چې آن زموږ د پوښتنو په معنا هم نه پوهېدل. له همدې امله موږ مجبور وو چې هغوی ته د یو ښوونکي رول ولوبو او په ساعتونو په دې اړه ورسره خبرې وکړو.
په دغه سروې کې د پوښتل سوو کاندیدانو څخه 28.8% د ټاکنو پر روڼتیا باور لري، 14.5% یو څه باور لري او 14.4% د ټاکنو پر روڼتیا شکمن دي. 4.2% کاندیدانو بیا ویلي چې د ټاکنو پر روڼتیا باور نه لري.
متاسفانه ډیر داسې موارد شته چې ځینې کاندیدان پرته له دې چې د وکالت پر رسالت باندې پوه وي، د پارلماني دندو په اړه یو څه معلومات ولري، ځانونه کاندیدوي. موږ هیله مند یو چې که دا ډول اشخاص پارلمان ته د تګ چانس ترلاسه کوي، دوی دې د پارلماني دندو او رسالت په اړه خپله مطالعه هم وکړي.
خو مدني فعالان بیا وایي چې د ټاکنو پر وړاندې ناامني او له بایومټریک څخه د کار اخیستنې په برخه کې د تجربې کموالی لوی ستونزې دي.
د افغانستان د نوی نسل چې کوم دی، دوی به په خپل هغه باندې په خپلې پوهې باندې یو ښه وړ نومان هغه کوي ټاکي، او هغه ښه وړ نومان چې کله پارلمان ته ځي هغه به زموږ د وطن دپاره ګټور تمامېږي.
که چیرې دغه ځوانانو ته خلک رایه ورکړي، انشاءالله آینده کې به ښه پارلمان ولرو. په دې خاطر چې دغه ځوانان اکثره مسایلو کې زی داخل نه دي، پخواني مسایلو کې او په عصري علومو دوی حداقل عصري علومو کې دوی رسیدګي لري.
تر راتلونکو دوه ورځو د افغانستان د ولسي جرګې لپاره ټاکنیز کمپاینونه پای ته رسیږي. ټاکل سوی دغه ټاکنې د راتلونکي شنبې په ورځ د تلې پر 28 ترسره سي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا غږ د رپورټونو او دنیا عالمانو په تبلیغاتو سره نورستان کې د واکسینونو سره مخالفت ختم شوی او اوس د ټول نورستان په کچه د پولیو او نورو واکسینونو نه هیڅ ماشوم نه پاتې کیږي. د امریکا غږ خبریال زبی الله غازی د نورستان د روغتیا رئیس زکی الله ستوري سره مرکه کړې چې ستاسو په مه اوریدو ته راګرځو.
د پلان مطابق چې موږ ته راکول کیږي د دغه پلان مطابق موږ تیر کمپاینونو کې یقینا ستونزې موجودې وي او همدارنګه مثلا د شری کمپاین موږ پر مخ وړو. د شری کمپاین په دوران کې ځینې ستونزې رامنځته شوې چې خلکو ممانعت کوو، ولې موږ د عامې روغتیا ریاست نهایي فوکس او فشار په دې دی چې موږ د ټولنې سره خبرې وکړو، ټولنې سره کار وکړو. نو هماغه وو چې خوشبختانه موږ د ټولنې سره خبرې وکړې، د علماو سره، د علماو د طریقه. نو هغه هم شما مشکل نه لرو. همدارنګه دغه اوس چې کمپاین د پولیو په وړاندې موږ په دوو ولسوالیو کې چې کامدیش او بریمټال دی پر مخ یوړه، په ډېرې کامیابۍ سره سرته ورسېده او موږ ته چې راپور راکول شوی دی ستونزه نه وه.
پخوا ستونزه په کوم ځای کې وه؟ خلکو ممانعت کوو که وسلوالو که څوک
دغه د کامدیش کې کامدیش ولسوالۍ کې عام خلکو ولې بیا د ټولنې سره چې موږ کېناستو او هغوی په دې قانع کړو چې دا د دوی د اولادونو لپاره یو بنیادي واکسین ډېر مهم دی، اړین دی. نو هغوی په دې پوه شو او اوس ستونزه نه لرو.
د امریکا غږ د تیر یو کال راهیسې په دې برخه کې کار کوي او د خلکو د اذهانو د روښانه کولو دپاره چې د دیني عالمانو، روغتیایي چارواکو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. څومره تاثیر یې کړی په نورستان کې؟ ځکه هغلته خو ټلویزیونونه هم کار نه کوي. تاثیر یې کړی؟ غازي صاحب، ستاسو نه
مننه کوم. د امریکا غږ راډیو خپلې په ټولو ولسوالیو کې خلک اوري. ټلویزیونونه ډېر نشته او ځکه عادي تلونو باندې کار نه کوي یا د برېښنا ستونزه ده. خو راډیوګانې په ټولو اطرافو، کلو او لرې سیمو کې اورېدل کېږي. د امریکا غږ راډیو اوري ستاسو دغه کومې خپرونې چې د واکسینو د خلکو د ذهن د پراخولو په هکله دي، ډېرې مؤثرې دي. واضح خبره ده چې موږ دغه کوم کامیابي چې لرو، د خلکو سره کار کړی، د خلکو سره ناسته کړې ده، د علماو سره ناسته کړې ده، د ټولنې د فکر په پراخېدو کې او پوهاوي کې د په څنګ کې میډیا ډېر مثبت رول لري. او موږ تاسو نه مننه کوو چې دغه پرون برنامه په لار اچولې ده او دغسې پروګرامونه باید دوام وکړي تر څو د عامو خلکو ذهنیتونه خلاص شي. او زموږ او ستاسې ګډ غږ چې د روغتیا او د میډیا غږ دی، دا یو همکارۍ په شکل باندې ټولو خلکو ته ورسېږي. نو دا یو ښه وسیله ده او موږ تاسو نه مننه کوو او د مزید همکارۍ غوښتنه کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا ځل په پارلماني ټاکنو کې د پخواني سیستم تر څنګ له بایومیټریک نه هم کار اخیستل کیږي. دا چې ګټه به یې ټاکنو ته څي، د درغلیو او د دې درکه د شکایتونو کچه به راټیټه کی کنه او څه ډول کارول کیږي؟ د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مرستیال همایرا حقمل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
راتلونکي انتخاباتو کې چې فقط د ګوتو بشنې څورن ورته پاتې دي، په دې کې دواړه سیستمه کارول کېږي. هم مانوال سیستم کارول کېږي، دغه لیست د رای ورکوونکو چې دی لاسي، او هم بایومیټریک سیستم کارول کېږي. نو بایومیټریک سیستم د حمایتي سیستم په نامه باندې کارول کیږي. بایومیټریک باید په خاطر استفاده کیږي چې داسې ویل کیږي مثلا چې تذکرتون ډېره وویشم شوله په جلی شکل باندې او سټیکر هم په دو رقم باندې. نو د بایومیټریک سیستم به د رای ورکوونکو لست چنوهي.
د دې سیستم ګټه به څه؟
او د دوه ګټې زښت ډېری دي، ځکه چې یو رای ورکوونکی کله چې د رای ورکولو مرکز ته ځي هلته به اول د ده تذکرې عکس خستل کېږي، بیا به د سټیکر عکس خستل کېږي، بیا به د ده د دوو د شهادت ګوتو نشان هلته خستل کېږي، وروسته به عکس اخستل کېږي. ولې د عکس اخستل جبري نه دي، خصوصا د ښځو لپاره. که چېرته یوه خور یا یوه مور یوه مېرمن ناظري وي چې عکس واخلي، عادي عکس اخلي، اما که چېرته ناظري وي چې عکس واخلي، هېڅ اجبار نشته دی.
نو څه فکر کوئ د بایومټریک سیستم کارول به څومره د درغلیو او له دې درکه د شکایتونو کچه راټیټه کی؟
بله یقینا، یو په خپل د بایومټریک دی سیستم کارول دي. دوهم، په خو د ټوکن د شکایتو کمیسیون په هر مرکز د رای ورکولو کې هیڅ نماینده یا مامور د ثبت اعتراض او یاد شکایت ندرلو، اما په دې ټاکنو کې موږ لرو تقریبا 15,000 کارمندان مو فقط د دې په خاطر استخدام کړي دي چې په هر مرکز کې د فزیکی حضور ولري او هلته مستقیما د رای ورکوونکو شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي، چې دا به مستقیم مخترا شي او ډېره به کومک وکړي تقلف مخنیوي کې. او دریمه خبر دا ده چې د شکایاتو کمیسیون شکایاتو یو سیستم د حقوقي منازعاتو یو ټکنالوژیک سیستم جوړ کړی دی چې غاړ میدونه چې موږ مثلا نه هغه فورمه چې خلک غواړي شکایت وکړي په کوم سیستم باندې نه پوهیږي، هغه کسان چې هغه لوستي دي د ټکنالوژي نه استفاده کولی شي، هغه کولی شي چې مستقیما د موږ ټکنالوژي نه په استفاده سره وکولای شي چې آنلاین خپل شکایتونه او خپل اعتراضونه ثبت کړي مستقیم آنلاین او هغه به موږ ته مرکز ته راسي. یعنی په دوه درې غټو لاسته راوړنو سره به انشاءالله د تقلب کچه په انتخاباتو کې ټیټه شي او په یو هدف پورې به موږ وکولای شو چې
د یوې خوانه د بایومټریک سیستم کارول ساس په وینا چې په ټاکنو کې به د درغلیو کچه راټیټه کی، له بلې خوا د ناظرینو ډېرېدل چې تاسو یو منفي اړخ ته هم اشاره وکړله، دغه دواړه موضوعګانو ته څنګه ګورئ؟ په ټاکنو به څه رقم تاثیر وکړي؟
ټاکنو د کمیسیون د خوا او نه نوماندانو ته ایجاد شوي دي. متاسفانه چې نوماندانو ناوړه استفاده وکړ، هغه ته دی باندې چې د ټاکنو کمیسیون هر نومان ته د 500 نه تر 0 ناظرین ومنل، اما دلته نوماندان خصوصا هغه کسان چې زور لري و هغه کسان چې تورې پیسې لري دوی فکر وکړه چې نور خو تقلب نشي کړی، چون سیستم هم باید نشي خواهد ده شکایت د کمیسیون ناظرین ها او یا د ثبت د اعتراضونو د ثبت مامورین هم په مرکز په هر مرکز کې شته دي، د تقلب لارې ډېرې بند شوله. نو دوی کوشش کړی دی چې ناظرین په پیسو استخدام کړي، د هر ناظر نه درې څلور رایې ترلاسه کړي او هغه ورته ویلي دي چې باید ماته اسناد هم راوړي یا په اثبات یې راوړي، یعنی عکسي واخلي چې مستم را هر کلی دی به بودو و ورته پیسې ورکوي. که د دې د هر لار را دغه ده چې موږ د ټاکنو د کمیسیون سره به دا خبر مطرح کړو او دا د غونډه ورته لرو چې دوی باید په هیڅ وجه باندې موبایل د رای ورکولو محلونو او مرکزونو ته پرې نه ږدي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې موبایل د ځان سره ولري، ځکه چې موبایل داخل ته ولاړ بیا نو د دې امکان شته دی چې په یو غیر مستقیم شکل باندې نوموندان بیا هم څه استفاده وکړه او د دغه فرصت نه د ناظرینو په واسطه باندې چې بیا به دا هم په یو حد پورې هغه د ټاکنو شفافیت ته پوښتنه لاندې ونیسي.
ډېره مننه همایره اکمل، کور ودان. درنو اوریدونکو، دوه منیم ساته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای ملشه.